ساعت شپږ بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. په دې خبري مجله کې اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې د ایراني چارواکو د څرګندونې چې د امریکا بندیزونه به سبب شي چې ایران افغان کډوال خپل خبرې وباسي له دې مسالې سره ارتباط نه لري. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې د شمشار زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي وادي شاید بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د فرانسې ولسمشر وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. او روسیې نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازي جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. بشپړ خبرونه. د روزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمی نن پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار اړوند د سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی. ښاغلی کریمی وایي
د دې لپاره کورنۍ مکمل لمن ذکر لري د خود جلال خان کللی دی هغه څه لري سره دې لا خپل منځي دې لا مې نمړه ده د دې لا نور وسره مړه ده د دې لا یو زی وسره چې نه کوي زی وسره چې څه ودی او د دې لا یو زی زخ دی چې په ترنکو ټول یې تیر وخت کې دی اوس دا څه نور کا شي دا څه دی او دا یو الک د شجو دخل دی په ترنکو ټول یې تیر وخت کې دی څه دی راغلی دا نه توه.
د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبره ردوي چې په دغه ځای کې په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف ځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 288,000 افغان زده کوونکي چې ایراني ښوونځیو او 30,000 په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي کې پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سویو څخه دوه یې په موټر او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سې شنبې په ورځ سوي وه او د دوو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. ده وویل دی وایي درې نجونې یو اته کلنه او څلور کلنه او بله یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پرېښي وي هغوی په ازموینه بوخت و. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هملته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی و چې د روغتون په عاجلو طاق کې سا ورکړه. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې د دغو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرېښي وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو موږ غلا ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لور یو غشتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوې بندیزونه لګولې وو. دا ورسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غنی کولو تهدید وکړ. د امریکا نوې بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولې. تهران ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درې درنی اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي وو. همداراز خبرداری ورکړی چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد و ایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیه، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیه انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلی په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړی چې له موافقې ونه وځي. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایم کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتری مدویدیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه، د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی شو.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. د خبرونو پای
خبرونه مولا سجی رادیو واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو ایرانی چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې د امریکا بندیزونه او کډوال دوی جلا مسلې دي. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت موسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور به د افغانستان محصولات نورو هیوادونو ته د افغانستان په نوم صادرې شي.
دی جی آئی دی پروسی شروع پا افغانستان کی خاصتاً دی کرهنی پا سیکتور کی دی اولین زل دی پارندن شروع کی پا صادراتو کی با یو لوی پرمختگ دی.
دا افغانستان دا بحرانو چار وزیر بشری حقونه دا سولی پا خبرو کی اساسی شرط بولی. دا کندهار زین دینی علمان او عام وگری دا جگری دا بندی دو غشت نکوی.
گر سره پا طول وقت دا جنگ کول بدویل حرام دی پا روجه کی و بیه حرام دی.
جگره خو پا هر وقت نرواد. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
دا او نور موضوعات په دې خبری مجله کې له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو موضوع پر ایران د امریکا له بندیزونو سره هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په وروستیو کې ویلي دي چې ایران به د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې ممکن له افغان کډوالو وغواړي چې له دې هیواد وووسی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له دولت غواړي چې له افغان کډوالو سره د کډوال په سیر چلند وکړي. دغه وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو له کبله غبرګون ښیي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په دې وروستیو کې ویلي چې تهران ممکن د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو پر ایران د امریکا بندیزونه دوه جلا موضوعګانې دي او د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
ما با جمهوری اسلامي ایران روابط نیک داریم.
د وویل موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره نیکې اړیکې لرو. هیله من یو چې له افغان کډوالو سره د کډوال په توګه چلند وشي. دغه مسأله له بندیزونو سره تړاو نه لري بلکه توپیر لري. مونږ د اډمن یو چې د ایران دولت له دغه مسألې سره مسؤلانه چلند وکړي.
مسؤلانه برخورد
د ایران رسمي خبرونه ایرنا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې ایران اوس مهال د 3 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی چې 2 میلیونو ته د کار اسانتیاوی برابرې دي او په کال کې له 3 نه تر 15 میلیارد یورو پورې له ایران نه وباسي. راغچی دا هم ویلی د ایران په ښوونځیو کې 2,85,000 زده کوونکي او په پوهنتونونو کې 23,000 محصلان په وړیا توګه درس وایي چې د راغچی په خبره دا د ایران په زیان تمامیږي. راغچی دا هم ویلی که بندیزونه پرې اثر وکړي او د تیلو پلورل یې صفر شي، بیا نو مجبور دی چې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایرانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي او د راپورونو له مخې د همدغو اقتصادي فشارونو له امله په دې وروستیو کې په زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له ایران نه وځي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په ځواب کې غبرګون وښود او ویل چې د افغان مهاجرو مسأله او پر ایران د امریکا د بندیزونو موضوع سره دوی جلا مسألې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی نن پنځشنبه د افغانستان او اروپای اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومت ولی او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. د دې موضوع په اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوری نظام د بشري حقونو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حکیمیت ځانګړي حدود دي چې له لړاندې تعین سوي او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیاوړي کوي او د هیواد ستونزه به هغه مهال په دایمي توګه حل سي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازنې ته احترام وسي.
نظام حقوقي جمهوری اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادي ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص سوي چې د بشري حقونو د موازنې رعایت ته احترامي بنیادي برخه ده. دا په مذاکراتو کې ناراضي او دا د افغانانو د اساسي حقونو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو کې اساسي موارد او شرطونه دي.
مذاکرات صلح را تشکیل میدهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومتولي او کډوالي په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړې. صلاح الدین ربانی داسې مهال د سولې په خبرو کې د لاسراوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په ساتنه ټینګار کوي چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخي زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خاوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نورې اجنډا وې دي. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقونو او ښځو په رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقونو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسته راوړنې نړیوال معیارونه او بشري حقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې د ټکی ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بيبي ګل رولاغني له اروپای ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبری د سولې په خبرو ټینګار کړی چې ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیات پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه اټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي سوله به تلپاتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتحاري او ډلیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او که نه ده. د دې موضوع په اړه له کابله د فیروزي عزیزي راپور واورئ.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینۍ استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته داسې یوه اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه موسسو باندې حملې کېږي نه ور رسېدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړې وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حملې کېږي، خو په ځانګړي توګه د دې موسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کېږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پوښتنې وړ مسله ده.
ولې زمنګ تاکید او زمنګ موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهر نو سیمه کې 5 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسې حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغه مؤسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون نه تنه وژل شول او تلیر وشنور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبانو له لوري حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي، خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په مهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغېړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي، نو لازمه ده چې د جګړې لوري اوربند او سوله وکړي. په عین وخت کې د دغه ولایت دینی عالمانو هم چې د روژې له رسېدو سره سم د جماعتونو له ممبرونو د جګړې په شکیلو خواوو د اوربند شخ کوي او وایي چې پکار ده چې د روژې په میاشت کې جګړه ودرول شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د روژې په مبارک میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندیشمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
روژا په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت ده د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژې کې اوربند اعلان کړي او د وین تویل څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژا مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وینې تویول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سیمو کې ورستی تاوتریخوالی د عامه خلکو ترڅنګ دیني عالمان هم خواشینی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. د کندهار د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوی عبیدالله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسېدو سره د جماعتونو له ممبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند غږ کړی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي او د بېګناه انسانانو وینه تویول حرام ګڼي.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنې که څوک روژه یي پوسوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغسې د الله العاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه دی قتل کوي یا بل یې وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، که هغه یوه ډله یي که بله ډله یي، پر دا دواړه باید دغه دی سره کښېني او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړه هم اړه نه دي، ګر سره په ټوله وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دی، په روژه کې به حرام دی.
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده، په هر وخت کې که روژه یې که د روژې څخه مخکې وي که د روژې څخه وروسته وي، جګړه خو نه ده ښه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوتنا، الله تعالی جل شانه هم داسې نه یو آیات شریف په قرآن زموږ شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې موږ ته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکي او دیني عالمان پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ورور وژنه کوي. دا همسایګان زموږ ټول دښمنان دي، یو هم نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارکه میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کو نه ده او په رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډېره ګناه یې ځان باندې نه منلې دي، ډېر ماشومان زخمیان دي او ډېره مړ دي. دا کار سوچ کو نه ده، او ډېره فقیران په دې کې زخمي شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی و، نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل بيخي بالکل آرام ده.
بيد روزه دي امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جنور پول تر دي بيد مو آرام وسي کو د یول میاش مو دغه شه مسلمان وسي به څنګه چې پروژه کوس
مسلمان ها مسلمان دي چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاخ کې دي خپل مسلمان ورور دي بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسيږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نښان صادر او ملکیت به یې په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دوراني په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتو د کرنې له ادارې سره د جی آی یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په باب د فیروزي عزیزي راپور واورئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنځمې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو دپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چاره د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادې پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا اف ای او استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بېلابېلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات استاندارد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبری مجلې ورستۍ موضوع. د ورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د روژې په مناسبت د فوتسال مسابقې پیل شوې دي. دا سیالۍ د شپې په مخه کې شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دې سیالیو ته تللی و.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوب کول بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوب وکړي. او سلګونه ځوانان یې هم نن دار د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو په کې برخه اخیستي. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ دیوالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې وربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ ګډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشتي دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوه نیمې یا دوه بجو پرې دوام لري. او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربن باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول د روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور ورزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غاړي هغه خوشي غاړي
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي.
او وس محل خو پټوالر یم او دلته د پروژې شپنې ټورنمنت پرنسل سو دي د پدراسن د خواجه مرزا دي. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د یو لس بجې څخه پیل سو تقریبا سرویس د کې وخت ونی وي. نو وس دوه وازی پیل کیژنو سیل دی وک لومړی کو ګورو داسې علی خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه کچیر اور بند راسي دا به بخښ دی. خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اور بند راسي نو سول امرت نن کېده او اوس مهال غډیر خوش یو ځګه چې داسې ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی دراو سفری او داشمنې ټورنمنت کچیر دغه عملی ستاسو به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو نندارې ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه توس رواني جګړې پر رواني ناروغي اخته کړي او غاړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تپری ورکړي او څو شیبې په خوشحالي تیر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دا و د ازادي رادیو خبری مجله بل خبری مجله هم په څوشي بو کلرو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام ترو بجو په منځني سپد ولش پښنیوي او اف ام 3.5 سپه اوري د ازادي رادیو مطالب د انټرنیټ لاري هم تر لاسه کولای شي زموږ د ویپانی پته په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویپانی پته ده هم مطالب لوستلی شي او هم ازادي رادیو پکې اوریدلی شي او دا اوس ورستۍ خبری مچله